دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوی نن د پنځه بیا زیارت راز او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم پروان خبرونه کې به د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان د اړیکو د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د درخواست خارجېدل په قبایلي سیمو کې د سکولونو کې د پراختیا لپاره د حکومت ژمنتیا او د روانې خپرونې په پای کې ځانګړې اونیزه خپرونه اتلان هم درته لرو. خپل لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. په کابل کې په یو ځانمرګي بمی بریت کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په شام کې دوه بمی چاودنو د دیرش ماشومانو په ګډون یو کم سلویخت کسان وژل دي. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. ښاغلی عزیز د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ. هغه د افغان ولسمشر خبرو ته په اشاره سره وویل
اشرف غنی صاحب خپل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ به خپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر خیر ابتدا ده د دې اصولي دا ما په خیال دي دا تعلقات به انشاءالله راتلونکو کې ډېر بهتر شي.
خغلی عزیز ډاټ سرګند کړ چې هیواد یې د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دی. پاکستان په داسې حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک هرکلی کوي چې د افغانستان بل ګاونډي ایران د دغه تړون له لاسلیک کېدو مخکې په دې اړه سخت مخالفت سرګند کړی و. په کابل کې په یو ځانمرګي بمی بریت کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې ځانمرګي بریتګر د افغان سرتیرو یو بس په نښه کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې بریت پړه پر غاړه اخیستې ده. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په هغو سکولونو کې چرته چې د زده کوونکو شمیر ډیر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي. د تعلیم د محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان تیره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اسیرام چې دا بچی په ونو لاندې یا عام پزمکه باندې ناس دي چې هغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به اریان شئ چې زموږ په باجوړ ایجنسی کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه هم شته چې په هغه کې یو لس سوه تعداد دي. نو یو لس سوه تعداد په دوو کمرو کې سوال هم نه پیدا کیږي چې هغه موږ ځای کړی شو. په دوو ټیچرانو باندې یو لس سوه ماشومانو ته ټیچنګ هم نه کیږي. نو موږ کوشش دویم دا دی ورپسې چې موږ وسره وسره اډیشنل سټاف هم ولا ورکو.
په تیرو څو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د ترهګریزو پیښو له امله په زرګونو سکولونه ړنګ کړی شوي دي چې له امله یې په لکونو ماشومان د یخنۍ او ګرمۍ په موسم کې د شنه اسمان لاندې په زده کړو مجبور دي. د پاکستان د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تشخیص شوی دی. سږ کال په پاکستان کې تر دا مهال 130 د پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي. تېره میاشت په قبایلي سیمو کې 200 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو په موخه یو نوی کمپاین پیل شوی و. د صحت د محکمې چارواکي ویره څرګنده کړې چې په خاصه توګه په جنګ ځپلو قبایلي سیمو کې د نام نه له امله د 300,000 پورې ماشومان د دغو څاڅکو نه محرومه پاتې کېدای شي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمیر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوشار نست وویل چې ولسمشر اوباما میرمن پیټرسن ته په ټلیفوني خبرو کې تر ډیرو کلونو پورې د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده. ښاغلی ارنست وویل چې اوباما دې نتیجې ته رسېدلی و چې دغه خفیه اداره نوي مشرتابه ته اړتیا لري. میرمن پیټرسن استعفا په داسې حال کې ورکړې ده چې تېره میاشت یو کس چې چاکو ورسره و سپینې ماڼۍ ته ننوتی و. د شام حکومتي رسنیو په برتانیې کې میش تارون کې وایي چې تیره ورځ د شام د مرکزی ښار هومز د یو سکول او هسپتال سره نږدې د دوو موټری بمی چاودنو په نتیجه کې د دیرشو ماشومانو په شمول یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو څارونکي وایي چې د حکومتي واک په دې سیمه کې شوو چاودنو کې ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د شام حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنې د اکرامي المخزومي سکول او زایم په نامه هسپتال نه بهر شوي دي. د دغو چاودنو په سمدستي توګه مواری نداغستی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. پرون د بلغاریا د وسلو په یو کارخانه کې یو چودنې لږ تر لږه لس کسان وژلې دي. د ځایي رسنو د راپورونو له مخې په چودنه کې د دغې کارخانې نه بهر درې ښځې ژوبل شوي هم دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمېره به له دې زیاته شي. د بلغاریا په شمال لویدیځې برخه کې دې کارخانه کې د چودنې په مهال شپاړس کسان دننه وو. دغه کارخانه د غیر پودي استعمال لپاره چاودېدونکي توکي جوړوي او زړه وسلې هم ضایع کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې ساري او دغه صورتحال د پرم نه حل غوښتنه وکړه. اوباما دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره د کتنې په مهال وکړې. د سپینې ماڼۍ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې امریکا تل د یو آزاد سیستم چې د هانګ کانګ د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم دی ملاتړ کړی دی. وانګ وویل دغه مظاهرې د چین کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې د دې هیواد د قومي خود مختاری درناوی وکړي. مظاهره کوونکي د بیجنګ هغه پلانونه غندي چې د هانګ کانګ د سیمې د لوړو څوکو لپاره د 2013 کال د انتخاباتو د ټولو امیدوارانو صلاحیتونه سیړي. مظاهره چیانو پرون خبرداری ورکړ چې که سیمه ییز لوړپوړي چارواکي تر ننه پورې استعفا ونه کړي دوی به خپل اقدامات شدید کړي. اور اس تے خبر دا د جرمنی چانسلری انجلا مرکل وایي دا د روسي موارد چې د یوکرين په ختیځ کې په روس پلو ول خپل نفوذ څخه کار واخلي. مرکل لا سرګندونی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرې وکړې. د مشال خبرونه پاهي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کوي او د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقامت راشي. نو خدای وکړي چې دا د دنیا چوکم خواهش دی هغه پوره شي.
د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې ژمنتیا څرګنده کړې چې په ښوونځیو کې به د اضافي کوټو د جوړولو او د استادانو د زیاتولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات تی ماشومان نو هغه ته موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو. کوشش دویم دا دی ورپسې چې موږ سره سره اډیشنل سټاف هم ورکو.
د روانې پرونې په پای کې ځانګړی اونیس پروګرام اتلان هم درته لرو چې دا ځل نامتو نثر لیکونکي او شاعر عبدالروف بینوا ته ځانګړی شوی دی.
بینوا صاحب یو هر اخیز شخصیت و په سیاسي دنیا کې دی مهم سړی و یو اجتماعي مسلح و.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې ټولې خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. همدا اوس مو یو تازه خبر تر لاسه کړی دی چې په کابل کې ځانمرګي بریټ سوي چې مرګ جوړ لاړولې ده. په دې اړه زموږ خبريال صفی الله سانګزی دا وخت را سره د ټلیفون پر لیک دی. سانګزی صاحب سهار په خیر.
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل ښار جنوب لویدیځې خوا ته د دوغابات په نوم یوه سیمه هغې پورې یو اړوند بله ساحه ده د خلکو د استوګنځای دی. هلته نن سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو باندې د کابل په وخت یوه انتحاري حمله شوې ده. دغه انتحاري حمله یا ځان وژونکې حمله د ملي اردو د منصوبینو په موټر سره نږدې شوې ده او د انتحاري حمله کوونکي خپل چاودېدونکي مواد د ملي اردو د کافتر یا کافتر ډوله حملی موټر د تېرېدو په وخت دغلته ځان ته چاودنه ورکړې ده. او د شاهدانو په وینا او همداراز چارواکو هم تایید کړي ده چې شاوخوا لس تنه د ملي اردو د افغانستان د ملي ځواکونو پوځیان دلته په دې پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي او موږ چې کله سیمې ته ورسېدلو هلته سیمه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې وه او بیرته کنټرول نیول شوی و او ټپیان روغتونو ته لېږدول شوي وو. دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ هم په کابل کې په دوو بېلو سیمو کې دوه نورې چاودنې شوي وې، انتحاري حملې شوي چې په نتیجه کې څه باندې شل د ملي اردو افسران او سرتېري دوی مړه او ټپیان شوي وو.
سانکسی صاحب، د دوغو بریدونو پرون وسو او نن بیا وسو، آیا د ننني برید پړه آیا کومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده؟
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د نن سهار انتحاري حمله هم د دوی لخوا شوې ده، دوی مسؤلیت اخیستی دی او د پرون حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه منلی و.
صحیح، ډېره مننه سانکزی صاحب د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولرې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په کابل کې مو د ننني برید حال واورېدی چې په کابل کې د دغه برید په نتیجه کې د افغان پوځ لسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرې کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. سرتاج عزیز د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی وکړ او ویل چې هیواد د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی. په دې اړه نور حال د ملالی بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې، خو کله چې دا ستونزې حل شوې دا یو مثبت پرمختګ دی چې په پایله کې د افغانستان نوی حکومت رامنځته شو. ده وویل چې د ملي یووالي په حکومت کې ځانګړې خبره دا ده چې په دې حکومت کې د یو قوم یا ژبې خلک نه دي، بلکې دا حکومت د ټول هیواد د وګړو استازیتوب کوي. د ده په وینا د افغانستان نوی حکومت د ملي یووالي رښتونی حکومت دی. سرتاج عزیز وویل چې د ملي پخلاینې او د افغانستان په راتلونکي کې د ستونزو د حل لپاره د ملي یووالي حکومت د یو بریالي حکومت بیلګه ده. دی وایي چې هیله مند دی د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کامیاب حکومت وي.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقامت راشي، نو خدای وکړي چې دا د دنیا چکم خواهش دی هغه پوره شي.
د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د پاکستان روابط په تیرو څو میاشتو کې شنه وو. په دې هکله چې پاکستان به څنګه وکولای شي له نوي حکومت سره ښه روابط ولري، سرتاج عزیز وویل
دواړه لیډران سره زموږ سفارتي سره باندې رابطه شوې ده. دوی دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي او هغه کې کارځای صاحب سره هم زموږ تعلقات بهتر شي. او په تیر شوي کال کې چې پاکستان ته راغلی وو، دې کې موږ هم دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځمکه نه جابل پتہ پریږدي چې هغه دې هغه خلاف استعمال شي. اشرف غنی صاحب بخپل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ بخپل سرزمین بل چا خلاف استعمال لپاره نه پریږدو.
د سرتاج عزیز په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د شو اړیکو نوې لړۍ پیل شي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله په ښه توګه سنبال شي، د ده په وینا د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې به په راتلونکي کې ډېرې ښې شي. سرتاج عزیز د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په حق وویل
زموږ کوم ماهرین چې هغه دا وایي د دې باندې ضرورت وو بولے چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ هم ضرورت دی او خاص طور ته ایریل کور ضرورت دی.
د زیاته کړه کله چې د افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی شي تر هغه وخته دا هیواد د هوایي ځواکونو پوښښ ته ضرورت لري. د زیاته کړه چې افغانستان نه یوازې د خپل ځواکونو لپاره بلکې د هیواد د اقتصاد لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړ دی، نو امنیتي تړون د دې هیواد د اقتصادي حالت لپاره هم مهم دی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړۍ تاسو واوریدئ. د پاکستان سپریم کورٹ پرون د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلی په اړه د کیس اوریدنې لپاره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ قاف لخوا د لارجر بینچ د جوړولو درخواستونه رد کړي دي. په دې درخواستونو کې ویل شوی دي چې دا کیس ډیر زیات ارزښت لري او په کار ده چې دغه لویه جرګګي د دې اوریدنه وکړي. نن به جسټیس جواد اس خواجه په مشرۍ کې درې کسیز جرګګي د دې کیس بیا اوریدنه کوي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان را کوي.
د چهارشنبه په ورځ چیف جسټس ناصر الملک او وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بینچ د جوړولو درخواست رد کړی دی. دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاکوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو. په دې درخواستونو کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نااهله په اړه درخواستونه د اهمیت وړ دي. په کار ده چې د درخواستونو اوریدنې لپاره لارجر بینچ دی جوړ کړی شي. لارجر بینچ 15 نه زیات ججانو باندې مشتمل وي او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین غوښتنه وه چې اوه ججان دي اوریدنې لپاره وټاکل شي. نن به د دې درخواستونو بیا اوریدنه د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ کوي. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف له اړخه په دې درخواستونو کې موقف اختیار کړی شوی دی چې د پارلمان په مشترک اجلاس کې وزیر اعظم نواز شریف درنې ختمولو په اړه په وسه د سهولتکار کردار ادا کولو په هکله د غلط بیانې نه کار اخیستی دی، نو هغه صادق او امین نه دی پاتې شوی. د ذکر ده په تېرې اوریدنې کې د یاد ګوندونو وکیل عرفان قادر عدالت ته ویلي وو چې اپوز موږ ساري سندې جوړ کړي، غلط بیانې وزیر اعظم په پارلمان کې کړې ده، په کار ده چې نااهله وګرځول شي. د دا هم ویلي وو چې په درخواستونو فیصله راتلو پورې وزیر اعظم د خپل فرض نه ودرول شي. په دې موقع د عدالت وینا وه چې وکیلان د را روانې اوریدنې لپاره آرټیکل 18 او 21 تیاری وکړي. د قانوني ماهرینو په وینا آرټیکل 18 وایي چې د پارلمان په بحث کې عدالت مداخلت نشي کولی، او آرټیکل 21 وایي چې په عدالت کې د ججانو چې سکار یا طرز عمل وي نو په هغې پارلمان بحث نشي کولی. د ذکر ده وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت د مذاکراتو نه دی ویلي او نه پوځي مشر ولې د حکومت نه د داسې کردار غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زمو شغله مشال ریډیو خبري. امریکا پاکستان کې د جهادي تنظیم حرکت المجاهدین پر مشر فضل الرحمن خلیل او له هغه سره پر دوه نور کسانو چې د لشکري طیبه سره تړاو لري بندیزونه لګولي او د ترګرو په لیست کې اچولي دي. دا چې دغه کسان څوک دي او پر دې ولې بندیزونه لګول شوی دي په اړه له فرخنده اسد څخه راپور اورو.
د امریکا د خزانه وزارت په خپل یو بیان کې تیر ورځ ویلي دوی په پاکستان کې د دوه هغو تنظیمونو د غړو او د دوی د اساسو خلاف ګامونه پورته کړي چې په نړیواله کچه په ترهګرۍ کې ککړ ګرځول شوي دي. بیان وایي په دغو کې د یو تنظیم حرکت المجاهدین مشر فضل الرحمن خلیل نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په خپل بیان کې زیاتوي لشکر طیبه او حرکت المجاهدین دواړه ترهګر تنظیمونه دي او دوی له نورو وسلوالو ډلو او دا شان القاعده سره هم اړیکې لري. له دغه بندیزونو سره به دوی خپلو مالی اساسو ته رسد نشي کولی. د حرکت المجاهدین د فعالیتونو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای دغه ډلې په خوا په کشمیر کې فعالیتونه لرل او مشر یې اکثره په مختلفو غونډو کې ښکاره کیږي.
او پاره په زمانه په دغه خاطر چې پاکستان کې کوم تنظیمونه دي د سټیټ سیبر دی او نو تنظیمونه دي پاره په مقابله کې دي دوه زیات مشهور نه دي او نو د دوه مرګي ډیر زیات اوسه پورې په دې تنظیمونو باندې پابندي ده او د دې خپل کسان سره ناسله چښتي بغل یا شي او نور څه دا چې دغه جنګي جهادي تنظیمونه دي هغه کې شامل شوي دي. دوی په خپله د پاکستان حکومت خبره منی او کوم مجلس کې راغلي دي پاره باندې عمل کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي حرکت المجاهدین چې پخوانی نوم یې انصار الامه هم دی یو ترهګر تنظیم دی چې په هند، افغانستان او پاکستان کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. د هغه سره سره د امریکا حکومت په دوه نورو کسانو محمد نعیم شیخ او عمر نعیم شیخ او په لاهور کې د دوی په کاروبارونو هم بندیزونه پر دې لګولي چې دغه دواړه کسان لشکري طیبه سره نږدې اړیکې لري او مالی مرسته یې کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریس خوري اوس دو د قبایلی سیمو پر لور. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په هر قبایلی ایجنسی کې د سرکاري پرایمري سکولونو ودانۍ پراخوي او اضافي استادان بلګوي چې دا ډول زده کوونکو ته هوسایي ورکړل شي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د ډیر پخوا راهیسې د 50 جماعتونو لپاره یوازې دوه کوټې جوړې شوې دي چې اوس ناکافي دي. په دې هکله د سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د فاټا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې به سرکاري پرایمري سکولونو کې نورې اضافي کمرې هم جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي او زده کوونکو ته به پکې بنیادی اسانتیاوې ورکوي. په دې هکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات ماشومان نو هغه ته موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو چې اسره چې د بچی په ونو لاندې یا عام پزمکه باندې ناشتي چې اغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به اړین شي جی چې زموږ په باجوړ ایجنسی کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه مشته چې په هغه کې یو لس سو تعداد دي. نو یو لس سو تعداد په دوو کمرو کې سوالم نه پیدا کیږي چې اغه موږ ځای کړی شو. نو دا اغه د پاره موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو چې دا ټول ماشومان چې دي چې په کمرو کې موږ وساتو. په دوو ټیچرانو باندې یو لس سو ماشومان ته ټیچینګ هم نه کیږي. نو موږ کوشش دویم دا دی
د خیبر سیمې اوسیدونکو خلیل پردی وای چې دا یو ډیره ښه پریکړه ده او که دې سکولونو ته دغه اسانتیاوي ورکړل شي نو د زده کوونکو په شمیره کې به ورسره اضافه وشي.
دا ډیره د خوشحالۍ خبر او ډیره ښکلی فیصله ده ځکه چې دغه مخکې کوم جنگ چې تیر شو په هغه سیم هغه ټول سکولونه راوغورځېدل کمرې نه وي او د سر نه کتو سو ګورو په هر یو پرایمري سکول کې دوه کمرې وي او کلاسونه پکې 15 اوس کا دغه سکولونه جوړ کړی شي او د اضافي کمرې هم سره جوړې کړی شي او سټاف هم ورته مهیا شي نو یقینا چې د سټډنټانو په سترنت کې به ډیره زیاته اضافه وشي.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواک وویل چې د سره باید دلته د تعلیم شرحه یو ځل بیا خشي. یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې په سرکاري پرایمري سکولونو کې د 50 جماعتونو زده کوونکو د پاره یوازې دوه کمرې جوړې شوې دي چې اوس د حکومت لخوا دغه کمرې ناکافي وګرځول شوې او پریکړه وکړه چې په دې کمرو کې به اضافه کوي. فرهاد شنواره مشال رادیو خیبر ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزې پر لور. د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کډوالۍ کې د خپل مړو خاورو ته د سپارلو ځای نه لري او نه هم ځای خلک دوی سیمې ته پرېږدي چې خپل مړي د خپل او نه هم چارواکي دوی خپل سیمو ته پرېږدي چې خپل مړي خپل سیمو په قبرستانونو کې ښخ کړي. دوی وایي مړي چې وسی نو په سوالونو قبرستان نه مومي. په دې اړه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال وای کلای چې څوک وفات شي نو نشي کولای چې خپل مړی سیمه ته یوسي زکه چې هلته ورته امنیتی ځواکونه اجازه نه ورکوي او دلته هم د دوی په وینا د مړو د تدفین په لړ کې د مشکل سره مخ شوی. ملګل صالح جان وای د کمشنر نه تر وزیر اعظم پورې غوښتنه کړې چې د دوی مړو لپاره د قبرستان مخصوص ځای وټاکي.
یو زنده مثال د پرین درکاو چې پرین مشته یو مړ شو او مش گاونډي وو اوالوال خو مې پمړي ژړل ژړل چې کله مې دیګه ژړونه سترګې وچش ولې ا دینه بعد مې بیا دیګه شي ته ژړل چې آیا مش و د مړ شخوي چیرته فکر د دوی رکوي.
سرفراز خان وای مړی چې وشي نو د خخولو ځای ورته نه ملاویږي او سیمته هم نه پریدي چې خپل مړی هلته په قبرستان کې خاورې ته وسپاري.
نن چې په باندې شه مو مړ وشي کاټ مې ته کنه دار په دار خوره په سار ا مړی شخولې ځای نه وي. زه خو دې ته هریون مو چې کلا د نو شریف لور په جدا شه مړ شو بیا چې دا کنه لاهور ته روړو آ شخوای شو آ مشته نن دې شخولې ځای نه ملاویږي.
ملک ریاض خان وای یا خود خپل سیمو ته ستانه کړي او کنوی نو د مړو خخولو لپاره خود ځای ورکړي چې په عزت سره پکې خپل مړی خاورې ته وسپاري.
پرویز خټک صاحب نه دا سوال کوم دا سينه چې پاشه لټي وی چې فورن طریقہ باندې دای دې د کمشنر ته میسج وکړو د میر د وزیرستان د آی ډی پی د پورا کا په باندې شوی او کپ کیم د شوی چې میر د پورا د قبرستان باندې باسو کو دی وی چې 80% کلیئر دوه علاقې چې دا کی 80% د کلیئر دوه کې دا شي په 80 نه بعد زدر سره شامل شو زدر سره تشته زدر سره منډه وایو
کلامو چې په دې اړه د بنو کمشنر ډیپټي کمشنر او اسسټنټ کمشنر دفتر سره تماس ونیو نو هر یو چارواکي موقف دا و چې دغه د دوی ذمہ داری لاندې ناراضي چې پرې خبره وکړي خو د کمشنر دفتر چارواکو دومره ضرور وې پر دې مسله خبرې روانې دي او بکا خیل کډوالو کې هم سره نږدې دوی قبرستان لپاره ځمکه یا خو اخیستل شوې او یا به اخیستلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل خاتم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دیر سخت را باری تیرا مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پریکړه کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې به د الکترونیک مشین د لارې کیږي، چې دا ډول به بیا نه څوک په الیکشن باندې د ټګۍ او درغلي تورونه پوری کړي او نه به هم کوم ګوند د ټګۍ هڅه وکړي. د انتخاباتي کمیشن پر دې فیصله باندې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو بیلابیل نظرونه ورکړي دي، چې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلو د مخنیوي لپاره فیصله کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې به د الکترونیک مشين په ذریعہ کولای شي. د لړکی د نهه په ماخام اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د قائم مقام مشر جسټس انور جمالی په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې فیصله وکړې شوه چې راتلونکي عام انتخابات به په بایومیټریک سیستم او الکترونیک مشين په ذریعہ کیږي. د کومې لپاره چې به لومړی په قومي اسمبلی کې یو قانون پاس کیږي او بیا به راتلونکي دوه کالو کې ټول انتظامات کمل کولی شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم وی چې دی لړکی به الیکشن کمیشن ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کوي.
په دې تیر الیکشن باندې د دانلو د کمیندامات دي نو په سیستم راولو چې دای کې د دانلی او د ډبل ووټینګ او د شې میډونو سټاپ شي په دې نتیجه باندې څه چې له یو بایومیټریک سیستم په کار کې پښتاو په جن دي کې کنه چې له کده څوک ته څوک نه دی او دویم چې کوم ووټ ته چې پای کې څه دی ووټ اچول کې دي شي یا په کې انڈیا کے تقریباً کامیاب الیکٹرانک ووٹنگ مشین روان دے نو داغیونگ ہم یا پیرد با مائنہ کڑی دا دن کسان تلی و آغو چی آغا دیر کامیاب روان دے دا غشان تے پاکستان کی کم دس پولی مشین جو دیش نو پائے کی با دا گڑ بڑھ چاند لکم یہ
کلی چی مشال ریڈیو دا الیکشن کمیشن پا دے فیصلہ باندے دا پاکستان پیپلز پارٹی پا خوانی دا قومی اسمبلی غڑی او دا ایگزیکٹیو کمیٹی ممبر اخونزاد چٹان سر خبری وکڑی نو دا غوی ناوا
څو پورې زمونږ اسټابلیشمنت دا پالیسی نه پریږي چې موږ حکومتونه جوړو او موږ حکومتونه وکړو. نو دا حق عوامو ته نه ور منتقل کړي چې په جمهوریت کې دا حق صرف عوامو ته حاصل دی چې هغه د ځان لپاره کوم حکومت منتخب کړي، د کومې پارټۍ حکومت منتخب کړي، کوم سړی په ځان باندې ایم این اے جوړول غواړي، ایم پی اے جوړول غواړي. تر هغه وخته پورې چې څومره کوشش وشي بیا به په دې الیکشنو کې دندې کېږي او هیڅ طریقه داسې نشته دی چې تر څو پورې دا خلک د دې خپل عادت نه اوښتي نو په دې کې به دندې کېږي که مشین
مشال ریڈیو پا دی اڑا دا وامی نشل گوند دریز معلومول لپارا پخوانی دا قامی اسمبلی غڑی بشرا گوہر نو پختل نو دا حاغی وینا وا چی وازی دیو مشین پا وجہ باندی دی انتخاباتو خرابی نشی لرکی دی باید چی پٹول نیزام کی بدلون راوستی شی. بشرا گوہر زیادہ کڑا
دا یو ذریعہ کی دی شی الیکشن ریفارم دا پارا کو الیکشن ریفارم چی سو پوری یو مدی دا پارا یو بغا اونی شی چی سس پکار دی گورا دی الیکشن الیکٹورل لسٹ چی کم دی اغا پکار دی چی بالکل صفائی شفافی اغیز بیسز باندے دیر سکی گی ہے نا دا دانزیانے خود دیر چکی گی چی لسٹ پاس ہم نہیں بٹائیں بیا کم زائی کے با اغا پولنگ ایجنٹانو باندی امید پولنگ سٹاف امزی مواری آنی اغا نو دا صرف پا یو مشین راڑو باند بدا کسا نسمی گی
دا خرچی دلم پا وینا چی الیکشن کمیشن با پشپگو میاشتو کی دنن پا زمنی ٹول ٹاکنو کی دا مشین دازمیختنی پا توگ کاروی کچری سخرابی پکیوی نو حقبل ریکولیشی. سیراز زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد
تان دے ہلے
تولے صوبہ کے ما فرسٹ پوزیشن واغس تو
دیکھ پراؤنا کی دا پختنو خزو دا جوان حال در کم دا
خوندے پا مخ دے نتے گدی ذکر چے دے روائی چے دا پختو دا اولے چے دا سوار دا دے خلقو نکار اخلو او لکا مطلب دا خلق دا نوری زنانہ دے اڑو مخ کی لاری نیشی کے نا
پوری کا نوار داری چی بکے بندن واقو لچانے رکے گی کا
دے آئی اے اے پچھویا اختی نی
د ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه به د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼوري دایسي د سهار لسنه می بجې سوی مجید بابر به د مهم خبرونو لنډی زاوروي
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. د کابل په دوغ آباد سیمه کې په یو ځانمرګي بمی برید کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شپږ نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغلته د افغان سرتېرو یو ګاډی تېرېدو. د پرونی او نننی پیښو ذمواري وسلوال طالبانو قبول کړې ده. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو په هغو سکولونو کې چېرته چې د زده کوونکو شمېر ډېر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي. د پاکستان د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تشخیص شوی دی. سږ کال په پاکستان کې تر دا مهال 100 یا د پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشري جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د شام حکومتي رسنۍ او په برېټانیا کې میشت څارونکي وایي چې تېر ورځ د شام د مرکزي ښار هومس د یو سکول او هسپتال سره نږدې د دوو موټرو بمي چاودنو په نتیجه کې د دیرشو ماشومانو په شمول یو کم 40 کسان وژل شوي دي. پرون د بلغاریا د وسلو په یو کارخانه کې 14 لږ تر لږه لس کسان وژلي. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې په 14 کې د دغې کارخانې نه بهر پرې خوځې جوړې شوې هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې څاري او د دغه صورتحال د پوره مطالعې غوښتنه وکړه.
دا مهم خبر لندز مل مشال ریډیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. استاد پام د پاکستان د کورنی ورسپانو پر لور راګرځم. په اسلام آباد کې مشال ریډیو خبریال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښ
نن د پیښور د خبرېدونکو مشر کړس پانه خپل ادارې کې وای د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا جوړ کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په قبایلی سیمو کې په اف سی آر کې د بدلون په حق لا غور شروع کول سنوي خبره نه ده، ځکه چې وړاندې وختونو کې هم دا قسمه خبرې او کیسې اورېدل شوې دي. خو تر دې دمه چا هم د قبایلی اولس د ژوند بدلولو لپاره په سنجیدګۍ سره کارونه نه دي کړي. ادارې زیاتوي چې د فاټا د اولس ژوند بدلولو لپاره د غوړ اقداماتو سره سره باید چې کوم فنډونه د قبایلی اولس نوم راځي هغه هم دوی ته ورکړل شي. کټول نوی او نیمایي برخه هم ورکړل شي نو ورسره به د قبایلي اولس ژوند بدل شي. او دغه رنګ په کار ده چې فاټا کې کومې ترقیاتي منصوبې شروع کړې شوې دي. په هغه کې ځینې داسې دي چې په کاغذونو کې خوشتا خو په ځمکه هیڅ وجود نه لري، نو د دې هم پلټنې په کار دي. او دې درغلو کې چې څوک هم ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې افغانستان کې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی لخوا ټول ټاکنو کې په یو بل د درغلي تورونو د لاسه مسله را پیدا شوې وه، خو د ملګري ملتونو او امریکې د هلو ځلو له کبله دغه مسله په ښه جوړ هواره شوه، چې له مخې اشرف غنی د افغان ولسمشر او عبدالله عبدالله د چیف اگزیکټیو د چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وایي چې د چوکۍ ترلاسه کولو په دویمه ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی امریکې سره دوه اړخیز سیکورټي لوزنامه لاسلیک کړه، کومه چې د تیر یو کال راهیسې اشاره وه او پخوانی صدر حامد کرزی په دې دستخط نه کولو. او اوس د دې لوزنامې تر مخه سکم لس زره امریکایي او خوښه درې زره ناټو عسکر افغانستان کې ایسار وی. ادھر یو وی چې پاکستان هم د دې لوزنامې هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکایي صدر باراک اوباما وایي دې سره به امریکا افغانستان کې د القاعده جړل ختم کړي او ور سره به امریکایي ځواکونه افغان ملي اردو ته د جدید وسلو روزنه هم ورکړي. ادھر یا اخیره کې هیله څرګندوي چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو او سکیورټي لوزنامې سره به افغانستان د ترقی په لار روان شي او سره به په خپل افغانستان او منطقه کې د امن حلو زلو ته ګټه ورسي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په یو ملک کې د خو او پاکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن د اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی، خو په پاکستان کې الیکشن کمیشن ته هغه رنګ اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې په بهر دنیا کې. په پاکستان کې که یو وخت الیکشن کمیشن فعال شي نو بل وخت بیا غیر فعال وي او د دې اثر بیا په ټول ټاکنو غورځيږي. ادارې مخکې لیکي چې تیر ټول ټاکنو کې د درغلو تورونه په الیکشن کمیشن لګېدلې دي. د کومې د لرکولو او د ځان د صفاق لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې راتلونکي ټول ټاکنې به د بجلی د مشین په ذریعہ کولای شي چې د ټګۍ گنجائش پکې نه وي. دریا اخر کې وایي باید چې پاکستان هم د دې نوري نړۍ تقلید وکړي او په روایتي طریقه د اوټونو په ځای دغه د الیکټرانیک مشین لار خپل کړي او په دې فیصله باندې زر تر زر عمل وکړي چې دا شن راتلونکي ټول ټاکنې له ټګۍ پاکې وي.
او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال رسنیو کې مو د ګارډین ورځپاڼې څخه دوه مقالې درته غوړه کړې دي. په یوه مقاله کې راغلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې نوی مشر به څنګه خپل دنده پر مخ وړي او د اصلاحاتو د راوستلو جوګه به هم وي او کنه. او د همدې ورځپاڼې په بل مقاله کې بیا راغلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه تړون امریکا بیا هم په اوږده جګړه کې شکیله پاتې کړي. نجیب امیر د دوه مقالو مهمه برخه دراوروي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې نوی مشر جنرال رضوان اختر چې په روانه میاشت کې خپل عہده سنبالوي مخکې تر دې چې د ایسای مشرۍ په غاړه واخلي دوه کلونه په کراچۍ ښار کې د امن او امان دروستلو لپاره دنده پر مخ وړله. د نوموړي پخوانی همکاران د ورانکارو مافیایي ډلو د سیاسي ګوندونو د وسلوالو ټپلو او د مذهبي وسلوالو پر ضد د نوموړي بریدونه ستایي. د جنرال رضوان اختر پلویان وایي دا به ډیره د پام وړ خبره وي چې نوموړی د یوې پیاوړې استخباراتي شبکې مشري په غاړه واخلي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر ناصر افتاب وایي د جنرال لپاره یو ترهګر یوازې د ترهګر حیثیت لري، هغه خ یا بد ترهګر په نوم فرق نه کوي او نه هم د دې خبرې پروا کوي چې ګوندې په ترهګرو کې ځنې د پاکستان لپاره کار کوي، خو ځنې کره کتونکي وایي په ایسای کې اصلاحات راوستل ناشونې خبره ده او د دې شبکې مشران یوازې د څو کلونو لپاره مشري په غاړه اخلي او داسې اوازې هم دي چې دا شبکه عین اوس د پوز له کنټروله هم وتلې ده. یوه پاکستانی کارپوهه عائشه صدیقه وایي د جنرال اختر په مشرۍ کې به د ایسای په مقاصدو کې بدلون را نشي، خو یوازې د سره به دومره واک وي چې د کومې لارې نه په ګټې اخیستو خپل مسؤلیت ادا کوي. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې بیا لیکي د افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک نه پس داسې ښکاري چې د امریکې په تاریخ کې پیل شوې تر ټولو اوږده جګړه به لږ تر لږه یوه بله لسیزه هم ونیسي. د مقالې لیکوال ګڼي چې دوه اړخیزې موافقې څرګنده موخه دا ښودل کیږي چې امریکې ته د دې خبرې اجازتنامه ورکړل شي چې د افغانستان د 3.5 لک امنیتي سرتیرو روزنې ته ادامه ورکړي. د هغه ځواکونه دي چې امریکې او ناټو یې روزنه له صفر نه پیل کړې وه. په مقاله کې راغلي د دوه اړخیزې امنیتي معاهدې له مخې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دننه نه هو هوایی او ځمکنیو بیسونو یا اډو ته لاسرسی ولري چې ورکې باګرام، جلال آباد او کندهار کې مرکزونه هم شامل دي. دغه ځواکونه به نه یوازې په افغانستان کې دننه د عملیاتو لپاره بلکې د پولې پورې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د بې پایلټ الوتکو د بریدونو لپاره لاره هواروي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناټو ځواکونو د ائتلاف نوی مشر وای د 2015 کال په پیل کې په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت پای ته ورسیږي او خپل نوی ماموریت په پیل کړي. د ناتو د مشر په توګه یانس ستولتنبرګ په خپل لومړی وینا کې وویل د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دې هیواد او ناتو ترمنځ د اړیکو نوې دور پیل شو. د زیاته کړې چې ناتو په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام او له دې هیواد سره د مرستو لپاره یو کاري چوکاټ لري. په دې اړه نور حال له ملالی بشیر څخه اورو.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسی تشریح کړه او په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه څرګندونه وکړه. د مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په حق له دې هیواد سره ژمن دي او د ناتو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت ته ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو نوې دور پیلېږي. د خپل وینا کې د افغانستان او ناتو ترمنځ د لاسلیک سوی امنیتي تړون په حق لوویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د روزنی سلا او مرستي کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ بل دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخته تر لاسه کړو غټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید د لوړ د مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا او ناتو سره لاسلیک شو. ناتو ځواکونه دروان کال لپاره دغه موافقه لیک ته سترګې پلارو څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناتو په افغانستان کې د ایساف د قواو مشري کوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړي هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړې دي. د امنیتی تړون لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو پر روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري افغانستان بل اخر د سیشن به پورز له امریکا او ناتو سره دوړخي امنیتی تړون لاسلیک کړي. دغه تړونونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي او ناتو عسکرو ته د پاتې کېدو قانوني حق ورکوي. دا چې د دې تړون غټه کیڅه دي د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یې راپور جوړ کړي چې عبد الحی کاکړی تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان له امریکا او ناتو سره د تړونونو په اړه له ډېری مودې راهیسي بحثونه روان وو او بل اخره د تړونونو متن ته ورستي بڼه ورکړل شو. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره پر تړون د لاسلیک کولو انکار وکړی. د جون په میاشت کې د افغان ولسمشری د ټاکنو په نتیجه کې د ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی حکومت د سوګند پروتوکول دوه ورځې وروسته د سیشن په پورس په کابل کې پور تړونونو لاسلیکونه وکړل. خو دلته پښتنه ده چې د دوارخیزه تړون وروسته به امریکایي عسكر په څومره شمیر او تر کومه وخت پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. دوارخیزه امنیتی تړون به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ پیل شي او تر دوه کالو پورې به عملي وي. که څه هم په تړون کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر نه دی وکړل شوی، خو ولسمشر باراک اوباما د روان کال د مې په میاشت کې د عسکرو شمیر 9800 یاد کړی وو. د تړون هدف د افغانستان د سلامتی په خاطر له بهرني او کورني خطر سره د مقابله لپاره د دې هیواد صلاحیت پیاوړی کول دي. د دې لمخې به امریکا افغان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي، روزي به سامان او آلات پور کوي او د تل لپاره به پر خپل پښو دروي. په تړون کې یو مهمه نقطه دا ده چې ترڅو امریکایي او افغان چارواکي سره سلاسوي نه وي، تر هغه پورې به امریکایي ځواکونه اجازه ونه لري چې فوجي عملیات تر سره کړي. دا شان ناتو ځواکونه به عملیات نه کوي، البته د افغان فوج او پولیس روزنه او ملاتړ به کوي. بل پښتنه دا ده چې آیا د تړون لمخې امریکا به د یو دریم هیواد پر ضد د افغانستان مرسته کوي او کنه. دغه امنیتي تړون دی نه چې دفاعي تړون، چې ګواکې لمخې به امریکا د افغانستان د بهرنیو هیوادونو د حملې په صورت کې دفاع کوي. خو البته د تړون متن وایي چې واشنگتن به د هر ډول بهرني خطر یا د تیری عمل باندې ژوره اندېښنه ښایي. تړون پر مخ وایي که چرته یو بهرنی هیواد پر افغانستان تیری کوي، نو واشنگتن او کابل به په ګډه د مناسب جواب ورکولو په خاطر په ګډه کار کوي. په دې جواب کې سیاسي، فوجي او معاشي اقدامات شامل دي. تړون د فوجي اډو په اړه وایي چې شته اډې به له امریکا سره وي
او کچرته نور جوړولو ته ضرورت پیښو نو دا کار به د دواړو هیوادونو په اتفاق سره ترسره کیږي. تر دې وړاندې په خاني ولسمشر حامد کرزی ویلو چې امریکا په افغانستان کې نه مستقله اډې غواړي، خو امریکا دا دعوه رد کړې و ویلو چې امریکا په افغانستان کې مستقله اډې نه غواړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زلی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
تاګی سن بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
از موږ ل مشال رډيو خاوري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه مرستیالانو د چهارشنبه په ورځ خپل دندې رسمن پیل کړې. ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې هغوی ته په خپلو کارونو کې د بریا هیله وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ملي وحدت حکومت به د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې وکړي. په عین حال کې عبدالله عبدالله وویل چې د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې به د افغانستان د امنیت، ثبات او ودې لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی بیا ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت به اصلاحات راولي او په دې هیواد کې به د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کار د پیلیدو په مراسمو کې څرګنده کړه چې افغانان له جګړو او نفاق څخه ستړي شوي او ټول په دې هیواد کې ثبات او له بېوزلۍ نه د وتلو غوښتونکي دي. د ولسمشر احمدزی په خبره د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې به لازم اصلاحات رامنځته او د افغانستان د پیاوړتیا لپاره به جدي هڅې وشي.
سیاست حذف د فرهنګ سیاسي مباجای نه داشته باشه.
د حزب سیاست باید زموږ په سیاسي فرهنګ کې ځای ونه لري، بلکې د همپالنې، یو بل منلو او اصلاحاتو سیاست هغه څه دي چې زموږ ملت پرې اجماع لري. دا ملي اجماع به ان شاء الله موږ په ټینګ سیاسي اراده بدل کړو.
د ډاکټر عبدالله ترڅنګ د هغه مرستیالانو محمد خان او محمد محقق هم خپلې دندې پیل کړې. په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې ګڼ شمېر دولتي چارواکو او قومي مخورو هم برخه اخیستې وه. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې بعد امنیت، ثبات او د ملکی او پوځي ادارو د پیاوړتیا لپاره ډېری هلې ځلې وکړي. هغه څرګنده کړه چې د افغانستان خلک د امنیت ترڅنګ د ښه ژوند کولو حق لري او ژمنه یې وکړه چې د خلکو د دې حق لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي.
حاکمیت قانون پیاده بکنیم، وعده هایی که به مردم
مش باید قانون حاکمیت او هغه اجمنی چې خلکو سره مکړی عملی او له دولت سره د خلکو اړیکه په واقعي ډول ټینګ کړو. دا د ټولنیز عدالت او برابرۍ پر اساس کولای سو رامنځته کړو او د هر بل څه نه کولای سي د افغانستان د خلکو د ثبات او ډاډ سبب وګرځي.
ولسمشر احمدزی او ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې مخالفتونو او پر یو بل انتقادونو ته هم اشاره وکړه، خو ویل چې اوس په یو ټیم کې ملګری دي او د افغانستان د خلکو د پرمختګ او آرامۍ لپاره به خپلو کارونو ته دوام ورکړي. خلک هم هیله لري چې ولسمشر احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله له خپلو کړیو ژمنو سره سم په ګډه له اداري فساد سره ټینګه مبارزه او د افغانستان د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ځانګړي ونیسي خبرونه اتلان پر لور ساز پام را ګرځوم. د دې وار د مشال رادیو اتلان خبرونه د استاد عبدالروف بینوا په اړه ده. هغه د افغانستان د 1903 کال ملي سرود هم لیکلی او د اویاو په خواو شا کې څېړنیز کتابونه لیکلي دي. اتلان خبرونه درته بشیر ګوار جوړوي چې د هرې پنځشنبه یا زیارت او هرې جمعې په ورځ له مشال رادیو څخه اورېدلی شي.
اتلان د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. ارواخاد عبدالروف بنوا په 1913 کال کې د اگست د میاشتې په 13 تاریخ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې زیږیدلی و. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال اسدالله غزنفر وایي عبدالروف بنوا د ژوند بیلابیل اړخونه لري چې په هغه کې د نوموړي د سیاست ترڅنګ د هغه څېړنیزې لیکنې او شاعري شامله ده.
بنوا صاحب یو جامع شخصیت و هر اړخیز شخصیت و په سیاسي دنیا کې دی مهم سړی و، یو اجتماعي مصلح و، دی یو هغه د نثر یو ډېر لوی استاد و، دی د افغانستان کې د پښتو د نوي شعر یو مخکښ دی، دی د افغانستان د ډرامې په برخه کې یو مهم کس دی، دی د افغانستان په مارخانو کې حساب سړی دی، دی شپاړن دی، دی ډېر مختلف اړخونه لري.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالروف بنوا سیاسي برخه کې هم لیکل کړي. د افغانستان لنډ تاریخ په نامه کتابې د تاریخي پیښو په اړه یو معتبر اثر ګڼل کیږي او د پښتونستان په نامه هم یو کتاب لري. هغه د خپل ګڼ اړخیز کار له وجې د صدیق الله رښتین، عبدالحی حبیبي، ګل پاچا الفت او قیام الدین خادم ترڅنګ د پښتو ادب 15 ستوري نومول شوی و. لیکوال صدیق الله بدر یې د کړي کار په اړه زیاتی
استاد ارواخات عبدالروف بنوا د افغانستان یو پنځه ستورو څخه و. دغه پنځه ستوري چې و په ډېر حساس وخت کې د پښتو ادب د خدمت لپاره مټې بډ وهلې وي او په هر برخه کې چې هغوی کار کړی و لارښود حیثیت یې درلود او د کار پایل و او ښه پایل و. دوی یوازې یا شاعرۍ ته یا څېړنې ته یا لیکوالۍ ته دغه نه و، دوی په هر برخه کې کوشش کوو چې کار وکړي. مثلا استاد علامه عبدالحی حبیبي چې و څېړنې په برخه کې ډېر بوخت و، خو هغه ځینې هنري نثرونه هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده، د افغانستان ادبي تاریخ کې رامنځته کړی دی چې پټه خزانه باندې کار کول ډېر لوی او ستر کار و. دغسې استاد بینوا، استاد الفت، استاد خادم، استاد رښتین، دې ټولو هم د ادبي تاریخ هم د افغانستان د سیاسي تاریخ او اجتماعي تاریخ په لیکلو باندې بوخت ول، هم یې څېړنیز کارونه کول او هم یې تخلیقي کارونه کول. یعنې دې پنځو ستورو په تحقیقي او تخلیقي برخو کې دواړو کې ډېر ښه وځلېدل، ډېر کار یې وکړ. او بنوا صاحب د نورو ستورو سره اوږه په اوږه په دې برخو کې ډېر کار کړی دی. یعنی استاد بنوا که پېژندل کېږي یوازې په شاعرۍ باندې نه پېژندل کېږي، یوازې په څېړنې باندې نه پېژندل کېږي. استاد بنوا هم په سیاسي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په ادبي لحاظ پښتنو ته او په مجموع کې افغانانو ته کار کړی دی، خدمت کړی دی. نو ځکه پر افغانانو باندې پرون ګران و نن هم ګران دی او سبا به هم دغه ګرانښت په افغانانو کې پاتې وي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو لیکوال او څېړونکی اسدالله غزنفر وایي عبدالروف بنوا د خپلو لیکنو له لارې د ټولنې د اصلاح کولو کوشش هم کړی او په دری ژبه یې هم کتابونه لیکلي.
د ټولنې د اصلاح لپاره مقالې لیکلي دي چې هغه مقالې هم په خپل وخت کې ډېرې مهمه وې. مثلا د دې مقالونو یوه لړۍ وایي یوه سلسله وه چې د زړه خواله په نامه به یې لیکله. 50 کاله پخوا خبره ده هغه د یو کتاب په شکل چاپ شو او هغه د پښتو نثر په شلمه ګړۍ کې د پښتو نثر یو ډېر ښه بیلګه ګڼل کیږي. دغه راز نور داسې مقالې لیکلي دي چې ټولنې اصلاح ته راوبولي. د علاوه له دې چې په پښتو لیکل کول په فارسي هم لیکنې کړي دي او یوه نیمه لیکنه په عربي باندې هم کړې ده.
د ارواښاد عبدالروف بنوا په شاعرۍ کې پریشان افکار نومي کتاب ډېر شهرت لري. لیکوال صدیق الله بدر وایي د دې کتاب د شهرت وجه په اسانه ژبه د خلکو او ټولنې په اړه شاعرانه خبرې کول دي.
د دې کتاب د شهرت یو علت خدا و چې استاد بنوا د پښتو شاعرۍ پوره مطالعه درلوده، هم د پخوانۍ شاعرۍ او هم د خپل عصر او هم د نړیوال ادب مطالعه درلوده او د شعر په برخه کې کافي معلومات درلودل. دا همدې سبب زه فکر کوم چې استاد بنوا پر نورو کمه شاعري کړې وه، خو غوره شاعري کړې وه، لکه څنګه چې استاد علامه عبدالحی حبیبي هم همداسې کمه شاعري کړې وه خو غوره شاعري کړې وه. زه فکر کوم یوازینی علت یې همدا و چې استاد عبدالروف بنوا له نړیوال ادب سره بیا له شعر و شاعرۍ سره اشنا و، او هم د افغانستان له تیر او د خپل عصر له آثارو او شاعرانو سره بلد و، له شعرونو سره یې بلد و، نو په شعرو نزاکتونو باندې ډېر پوهېده او داسې څه یې لیکل چې د خلکو زړونو ته یې لار کوله او د عصر غوښتنې پکې منعکسې وې، او هغه څه مسایل یې په شعرونو کې مطرح کول چې خلکو غوښتل، عصر یې غوښتنه کوله او ادبي تنده پرې خړوبېده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، کله چې د عبدالروف بنوا د ادبی کارونو او په خاصه توګه د شاعرۍ په اړه خبرې کوو، نو په 1900 او مکلنو کې د افغانستان د ملی سرود یا قامی ترانه ذکر خامخه راځي چې د نوموړي په لاس لیکل شوی و. اسد الله غزنفر د افغانستان د 1903 کال څخه تر 1908 کال پورې دغه رسمي ملی سرود یا ملی ترانه پاړوي.
بنوا صاحب په ادبي ژوند کې ځینې داسې ټکي هم شته چې همیشه به یادېږي او د افغانستان د کلتوري تاریخ برخه به وي. په دوی کې یوه دا خبره ده چې د افغانستان ملي سرود قومي ترانه چې د داود خان په جمهوریت کې جوړه شوې وه هغه د لیکلې وله، او ډېره کامیابه ملي ترانه و، ډېر کامیاب ملي سرود و چې تر اوسه پورې هم خلک یادوي، خصوصا مشران او خوند ځنې اخلي.
د عبدالروف بنوا په لاس لیکل شوی د افغانستان دغه ملي سرود لپاره موسیقي مشهور افغان موسیقار استاد عبدالغفور برېښنا جوړ کړی و. دلته تاسو لمړی موسیقي او ورپسې د ارواښاد بنوا د غشیر د قاسم خان مندوخیل په غږ کې اوري.
څو چې دام ځکه اسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پات یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي، تل دی وي افغان ملت، تل دی وي جمهوریت، تل دی وي ملي وحدت، تل دی وي افغان ملت جمهوریت، تل دی وي افغان ملت جمهوریت، ملي وحدت، ملي وحدت.
ښاغلی اسد الله غزنفر وایي عبدالروف بنوا د عدم تشدد د لارې سیاست کاوه. د هندوستان د مهاتما ګاندي او د پښتنو د ستر مشر باچا خان خان عبدالغفار خان له سیاسته متاثر وو او د ویښ زلمیانو د سیاسي ډلې غړی وو. عبدالروف بنوا نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو وزارتونو کې بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په ځینو سفارتونو کې هم دندې ترسره کړې دي. خو ښاغلی اسدالله غزنفر وایي سره له دې هم ارواښاد بنوا ډېر ساده، عاجزه او خاکساره سړی وو.
د لاس لاندې کسانو په مقابل کې ډیر نرم انسانو خو څوک چې د دې رئیسانو او غټانو یوه ته به ډیره سپینه خبره کوله. دا مې د خپل پلار له قوله وایم چې ورسره کار کړی دی چې دفتر چپاسیان چې به وو یا به ډریورانو نو هیڅ وخت بېنوا صاحب په هغو باندې پټکنه کوله او بلکې دومره نرم ورسره چلېدو لکه څوک چې له ډېرو مشرانو سره چلېږي. وایي یو ورځ یو څوک ورته راغلل شکایت یې وکړو چې بېنوا صاحب ته نه دې چپاسیانو سره دومره نرم چلېږي چې ټول دې سپین سترګې کړي دي ته یو څه تندي ورسره کوه. وایي ده وویل دوی ته همدغه سزا ټولنې ورکړې ده، موږ نور حق نه لرو چې په دوی باندې تر دې زیات څه بار کړو.
ارواښاد عبدالرؤف بېنوا د 1915 کال د جنوري په 11 تاریخ د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. ښاغلی غزنفر وایي د ارواښاد بېنوا له ژوند او کار څخه ځوانان ډېر څه زده کولی شي.
بېنوا صاحب وزارتونو ته ورسېدو لوی لوی مقامونه یې پیدا کړل، خو په اقتصادي لحاظ باندې یې ډېر پاک ژوند وکړو. دی غریب پاتې شو، غریب ورسېدو، غربت کې وفات شو. دغه لویو شخصیتونو دې اړخ ته هم اشاره کول ډېر ضروري دي چې نوي ځوانان ورنه الهام واخلي او د خپل هغو مشرانو په لاره روان شي چې هغوی پاک اوسېدلي دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، د نننې خبرونې وخت هم دومره وو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد.